په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سي. نن د یکشنبه ورځ ده، د چنګاښ یا سرطان ولسمه د جولای میاشتې اوومه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د قحطۍ د اټکل یوه نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ خطر سته. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې اړوند دی د قحطۍ د خبرداری شبکې په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، وروستیو سیلابونو چې د دوامدارې وچکالۍ نښه ده او د لویو اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له وجې خلک له خوړو او عوایدو بې برخې دي. په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان په شمال ختیځو، شمالي او جنوبي سیمو کې شای خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. نوموړې اداره اټکل کوي چې د دې قحطۍ اغیز شای په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا درون باران وسی چې کچه به د اټکل له مخې د 15 او 150 میلی مترو پورې وي. د ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمیر شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو چې چټکواله به په ساعت کې د 500 او 80 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره د دوړو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو سرپرست حکومت په قانونو او پر شویلم وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل اکسپانه د طالبانو د لوی مشر هیبت الله اخونزاده یو فرمان خپور کړ چې له مخې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر او ښاغلی دلاور د سری میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل سوي. دغه ورځ د افغانستان بانک پخوانی مرستیال د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل سوی. په عین حال کې د سری میاشتې مخکنی سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې د سرپرست او د سری میاشتې پخوانی سرپرست رئیس متی الله خالص د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دنده ګمارل سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعات او فرهنګ په وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې هم د معینانو او مرستیالانو په کچه نوې ټاکنې سوي، خو اکثر کسان پخواني چارواکي دي چې له یوې دندې څخه پر بله یوه ګمارل سوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان، تاجکستان او چین د دهلیز په اوږدو کې د سړک او ریل ګاډي د رغولو لپاره باید عملی اقدامات پیل سي. د آذربایجان ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې امام علي رحمان په دوشنبه کې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې هیواد د کلایي، خماب، ونچ او روشن ولسوالیو په اوږدو کې د سرحدي سړک رغونه به له چین سره د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ترکیې د ترانزیتي دهلیز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. ښاغلی رحمان زیاته کړه چې په دې سرحدي دهلیز کې د سړک او اورګاډي پټلۍ رغونه به په سیمه کې د اتصالاتو او سوداګرۍ له پراختیا سره مرسته وکړي. د چین او تاجکستان ولسمشرانو د یوه کمربند یوې لارې د نوښت په چوکاټ کې د دوړو هیوادونو د همکاري پر دوام هم خوشي څرګنده کړه. حماس ډلې د سرتیرو او نارینهو په ګډون د اسرایلي برمته سویو د خوشي کولو د پایل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه. ویل سوي دغه یرغمل سوي کسان به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یوه لوړ رتبه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې تر شا سوي چې لومړی یې له اسرایل غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. یوه فلسطیني چارواکي چې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالو هڅو خبر وو ویلي چې که اسرایل ومني د یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا وړاندیز شای د یوې موافقې چوکاټ ته زمینه برابره کړي چې په مرسته یې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ 9 میاشتنۍ جګړه ختمه سي. د اوکراین چارواکي وایي پرون شنبه د دغه هیواد پر یوه جنوبي سیمه د روسیې د توپونو په ډزو 3 ملکیان وژل سوي. چارواکو ویلي چې 2 مړي پرون سهار له یوه نړېدلي کور ترلاسه سوي. د جنوبي سیمې خرسون والي الکساندر پروکودین ویلي ماښام مهال د توپونو په ډزو بل کس د خرسون د جنوب په یوه کلي کې ووژل سو. روټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې دغه ادعاوی په بې پرې ډول نسی تاییدولی. د اروپا د ملتونو جام د 2023 نه د کال د لوبو په لړۍ کې تیر شپه انګلستان سویس ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ووت. دا دوی لوبډلې تیر شپه د جرمني په دوسلدورف ښار کې سره مخامخ شوې. دواړو لوبډلو په قانوني او اضافي وخت کې لوبه ونه ګټله، خو د پنالټي په شوټونو کې انګلستان د دریو په وړاندې په 5 ګولونو ګټونکی سو او نیمه پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. د اتو غړو لوبډلو په پړاو کې بله لوبه تیر شپه د برلین د اولمپیک په سټیډیوم کې د ترکیې او هالنډ ترمنځ وه. دغه لوبه 2-1 په وړاندې د هالنډ په بریا سره پای ته ورسېده او په دې توګه هالنډ نیمه پایلوبې ته ووت. د اروپا د ملتونو جام لوبې د څلورویشتو لوبډلو په ګډون د جون له 14 څخه د جرمني په 10 ښارونو کې پیل سوي دي او د جولای تر 14 به دوام وکړي. د روسیې د پهلواني فدراسیون وایي د روسیې 10 تنه پهلوانان چې د پاریس په اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکول سوې وه، په دې اولمپیکي لوبو کې له ګډون څخه ډډه کوي، ځکه ځینې مخکښ روسي پهلوانان له هغې ډلې عبدالرشید سادلایف چې د سرو زرو 2 مډالونه لري او د 2023 میلادي کال د پهلواني اتل زایور بیگ سایداکوف د لوبو له فهرست څخه حذف سوي. د روسیې د پهلواني فدراسیون پرون ویل چې د اولمپیک لوبو ته د لوبغاړو د غوره کولو په اړه د اولمپیک نړیوالو کمیټې اصل ورته د منلو وړ نه دی. د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اولمپیک نړیوالو کمیټې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته اجازه ورکړه چې د پاریس په اولمپیک کې د خپلواکو لوبغاړو په توګه له ملي بیرغ او ملي سرودونو څخه پرته ګډون وکړي. دوی ته به همداراز دا اجازه هم نه وي چې د لوبو د پرانیستونکو مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په تیره یوه لسیزه کې روسیا لومړی د ډوپینګ د تورونو او ورپسې د 2022 میلادي کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له کبله له انزوا سره مخامخ ده. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د سر راپور مودادي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ځي.
دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې، کوم مشکلات دي، هغه باندې به خبرې کوي.
په بل راپور کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي له پاکستانه په خپل خوښه د افغان کډوالو ستنېدل افغانستان ته کم شوي.
مشکلات افغانانو خو بیشتر است، مشکلات اقتصادي
د افغانانو ستونزې ډېرې دي. اقتصادي ستونزې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې د هغو کسانو کارونه چې ثبت او راجستر شوي دي پروسس کړي.
د بریتانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. دغه طرحې افغان پناه غوښتونکي هم اندېښمن کړي وو.
په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي، هغه بیا کوي دا واسطریز او تغییراتو ستاپ راولي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د ښځو پر ستونزو هم راپور خپرو.
تر څو چې رسیزم ما وختل چې کلینیک ته لاړه شم د تداوی لپاره، خو چې کله لاړم هلته دوه میاشتې ماشوم مې پتنو بس هغه مې ضایع کړو.
په یوه بل راپور کې اوري چې څو میاشتې کېږي چې د کونړ په دولتي روغتون کې ځینې لوی عملیاتونه پیل شوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته په پام کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغان کډوال ډیر دي. د یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندیبا د افغان کډوالو له ستونزو سره هم وګوري. تفصیل له احمد تکلنا.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی نن پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګراندی د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د 3 ورځو په دورې په پاکستان ته راځي او دوی به دل تک په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دل تک به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به تاسو خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلې و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتې ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کرشمیر نه دی معلوم، خو د UNHCR د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونه اوړي چې له دې ډلې څخه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې و روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریخمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو للارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نامه یو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پایل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته شاوخوا 1 لک افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. خغلی دورانی پر هغه هیوادونو چې د افغانانو د منلو ژمنې کړې دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ومردل چې په پام کې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د بدسل کې ده چې د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په جون میاشت کې له پاکستان څخه په خپل خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو سطح کمه شوې ده. دغه سازمان په یو راپور کې ویلی چې لا هم له دې هیواد څخه د جبري شړلو لړۍ روانه ده. په پاکستان کې ځینې افغان کډوال هم وایي چې د شړلو له خطر سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR هغه تازه راپور چې د جمعې په ورځ ناوخته خپور شوی خی چې له پاکستانه په جون میاشت کې په خپل خوخه د افغان کډوالو ستنېدل د مئی د میاشتې په پرتله کم شوي. په دې راپور کې راغلي چې له جنوري څخه تر جون میاشتې پورې شاوخوا 10,860 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه ستنه شوي چې له دې ډلې څخه 6,000 په مئی او 4,000 نور په جون میاشت کې ستنه شوي دي. په راپور کې د ستنېدو لاملونه اقتصادي ستونزې، د نیولو ویره او د خوراکي توکو کمښت یاد شوی. همدارز ځینې کډوالو د کورنۍ سره د یوځای کېدو او د کاري فرصتونو په لټه کې د ستنېدو لاملونه ښودلي. خو له پاکستانه په خپله خوښه د ستنېدو په لړ کې کموالی له دغه هیواد د افغان شړل شوي او کډوالو په شمیر کې د کموالی په معنا نه دی. د UNHCR په یو راپور کې چې د جولای په 15 د بیرته ستنېدونکو لپاره د ځواب ویلو پلان په نامه خپور شوی راغلی چې په روان میلادي کال کې شاوخوا 1,95,000 افغان کډوال په جبري او خپل خوخه له پاکستان څخه ستنه شوي دي. د دې راپور له مخې یوازې په روان میلادي کال کې 3,518 د POR کارت لرونکي او د افغان طبیعت کارت ICC لرونکي نیول شوي او شړل شوي. په دې راپور کې راغلي چې UNHCR د پاکستان څخه د ستنېدونکو تجربې پوښتلي دي چې 12% د نیول کېدو تجربه لري، 10% ځورول شوي او 14% بډو ورکولو ته اړ شوي دي. د دې راپور له مخې کډوال آن د ستنېدو پر مهال له ورته ستونزو سره مخ دي. UNHCR وایي چې له سپتمبر 2023 څخه تر اوسه په ننګرهار، کابل او کندهار ولایتونو کې 100,000 څخه زیات ستنېدونکو سره نقدي مرستې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنېدو لپاره د ورکړل شوي نیټې د جون د میاشتې په 1 پای ته ورسېده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان کډوالو استاد ظاهر پښتون وایي هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري او کلونه کلونه په پاکستان کې اوسیږي د شړلو له خطر سره مخ دي، خو دوی په افغانستان کې ژوند کولو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
هلته مو خپل په یواد کې د خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې دغه زموږ افغان کډوالو ته چې اکثر افغان کډوال زړه نه شکي چې وطن ته ولاړ شي، هغه لویه ستونزه دا ده چې هلته د سرپناه امکانات نشته او دوی اکثر ځکه نه لري، باید دوی ته ځکه ورکړل شي او پر افغان کډوالو دا ټینګار ونه کړل شي چې ته به ضرور ځې خپل پلرنی ټاټوبی ته. یعنی افغان کډوال چې د افغانستان په جغرافیا کې هر ځای زړه غواړي، باید د افغان کډوالو ته اجازه ورکړل شي او هلته ځکه ورکړل شي.
د غلام علي رحیمی په نوم یو بل افغان کډوال چې په پیښور کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات افغانا خو بیشتر است، مشکلات اقتصادی
د افغانانو ستونزې ډیری دي، اقتصادي ستونزې د ماشومانو زده کړه او نورې ډیری مسلې دي. موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې د هغو کسانو کارونه چې ثبت او راجستر شوي دي پروسس کړي، تر څو د هغوی وضعیت چې په شرایطو برابر دي روښانه شي. په پاکستان کې ژوند کول ستونزمن
دي.
ځینې هغه افغانان چې تازه له پاکستان څخه ستانه شوي ازادي راډیو ته ویلي چې لډې رستونزو سره مخ دي. حافظ الله یو له هغو څخه دی چې اوس په کندهار کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اول لږ سنې فرمه خامه خامه اقتصاد مډیا زوی په دې نو چې څنګه حساب برابر نه شي زم غوښتا تعلیم وکړم زه بس تو کوم زهره مهاجر سره ما سره مهاجر سم دلې عالم نو اوس نه اقتصاد زوی په دې یعنی ان کې څه ته وایم چې زه په یو ګولا مړی پم د اریان نه بچان د پاره د سترای زندگی نه درم ته یو ګل خاص زم من دې ترن دیوام روزګار ته نه پیلای کیږي خواري نه پیلای کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې له سپتمبر 2023 څخه تر روان میلادي میاشتې پورې نږدې 650,000 افغان کډوال له پاکستان څخه ستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بیکارۍ، د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو او نورو ستونزو له امله د پاکستان او ایران په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بریتانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. د هغه طرحه و چې لمخې به هغه کډوال چې بریتانیا ته رسیدل افریقایي هیواد رواندا ته استول کېدل. په دې لړ کې د افغانانو په ګډون ګڼ شمېر کډوال رواندا ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ و. د احمد تکل په راپور کې به واورئ چې بریتانیا ته نوي تللي افغان کډوال د بریتانیا د نوي صدر اعظم د پریکړې په اړه څه وایي.
د برتانیا نوی صدر اعظم کایر سٹارمر د صدر اعظم په توګه د کار په لومړی ورځ له برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړه. د برتانیا په کارګر ګوند کې سرچینو ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي دي چې د شوې ژمنې له مخې که دا ګوند انتخابات وګټي نو له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه عملا مړه شوې ده. په لندن کې ډیره د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي چې د نوي صدر اعظم دا اقدام تر اوسه د یوې ژمنې په حد کې دی، خو کېدای شي چې عملی شي.
د ژمنه کړې په کمپاین کې چې کډوال په انګلستان کې دوی دغه بهیر چې باید دوی رواندا ته لیږلی وای دا ژمنه وکړه چې زه دا نه لیږم. خو دا د ژمنه د پروسیجر لري چې پارلمان ته ځي دواړه مجلسونه یا جرګې به دا پاسوي چې بیا به نو د پلی کولو مرحلې ته ځي. په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي هغه بیا کوي دا وسطریزه او تغییرات او اصلاحات راولي.
ډیر افغان کډوال چې له سختو لارو یې ځانونه برتانیا ته رسولی دي او له هم د خپلو دوسیو نتیجې ته سترګې په لاره دي د ښاغلي سٹارمر د پریکړې هرکلی کوي. جنرال محمود سمیم د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د کندوز د ملي امنیت رئیس له همدې ډلې کډوالو دی.
هغه افغانان چې په برتانیا کې ژوند کوي خپل د اسنادو منتظر دي او کوم فامیلونه چې تینه جلا دي په افغانستان کې پاتې دي د حکومت څخه مدا تقاضا ده چې خپل وادي پر ځای کې کوم وادي چې دوی په انتخابات کې کړی وي هغه وادي ټوله پر ځای کې او د افغانان کوم منتظر سوي دي په دې پخواني حکومت کې منتظر سوي دي نو دوی سره همکاري او مرسته وکړي.
د ټلګراف راسپانې د راپور لمخه کایر سٹارمر په خپل انتخاباتي مناظره کې هم افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د استنولو احتمال رد کړی وو. لبرتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د استلو طرحه لومړی د محافظه کار ګوند صدر اعظم بوریس جانسن وړاندې کړې وه، او وروسته بیا د لیز ټروس او ورپسې د ریشی سناک حکومتونو هم ټینګار پرې کاوه. د وروستیو رسمي ارقامو له مخې د روان کال د مارچ میاشتې تر پایه په برتانیا کې شاوخوا 1,60,000 ناقانونه کډوال د خپلو اړوندو دوسیو یا کیسونو په اړه لومړنیو پریکړو ته سترګې په لاره دي. تمه ده چې د دې کډوالو مسله به د برتانیا د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې ځینې هغه میرمنې چې په دودیز ډول امیندوارو میرمنو ته زیرژون ورکوي، په لورو پرتو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونو ته رسیدل سخت دي، د سیمه ییزو قابلګانو د روزنې پر اهمیت ټینګار کوي. د دوی په خبره په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه او مسلکي قابلې نه وي، دوی د عادي زیرژون پر مهال له میندو سره ډېره مرسته کوي. تب د اصل کې ده چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیډ چې د دوغو سیمه ایزو قابلګانو د ښوونې او روزنې په برخه کې هم کار کوي، په پام کې لري په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه میرمنې چې په دودیز ډول امیندوارو میرمنو ته زیږون ورکوي، په افغانستان کې د جی آی زیډ د مستقیمو فعالیتونو د بندېدو په اړه اندېښمنې دي. په کندوز ولایت کې له دوی څخه یوه چې د جی آی زیډ لخوا روزل شوې د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جی آی زیډ د مستقیمو فعالیتونو په بندېدو سره به کلیوال خلک د روغتیا ستونزو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
دلته زموږ ټولنه ډېرې دوا او درملو ته ضرورت لري او مشکلات دي. دوی موږ ته ډېر ښه پوهاوی کوي او موږ ته ښې زده کړې راکوي او زموږ ښه همکاران وي. دا چې اوس جی آی زیډ د افغانستان څخه خپل کارمندان وباسي، نو دا کار زما له نظره ښه نه دی او موږ ته ډېرې ستونزې را پیدا کیږي او مشکلات سره مخ کیږو. افغان میرمنې د ستونزو سره په مخ شي.
په بلخ ولایت کې وی بلې سیمه ایزې قبلې سحر ازادي راډیو ته وویل چې بلې رو پرتو سیمو کې د دوی روزنه ځکه مهمه ده چې کولی شي د عادي زیږون پر مهال په بیړني حالت کې له میندو سره مرسته وکړي.
دا ولایتای کې مثلا قبل صاحبای تخصصیفته یافته وجود نداره، نو می مثلا رایشان
په ولایتونو کې چې تخصصي قبلې نشته او تر کلینیکونه پورې 2-3 ساعت مزل وي، مور 2-3 ساعت درد نشي زغملی، نو که په نورو برخو کې له خصو سره مرسته نکړي باید په برخه کې لخصو سره مرسته وشي.
در هیڅ صورت کې با زنا همکاری کړل نمیشه، د می عرصه خو باید همکاری زیات همراهشان شوه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنه یا جی آی زیډ چې د سیمه ییزو قابلو د ښوونې او روزنې په برخه کې همکار کوي، په پام کې لري چې په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي او خپل کارکوونکي وباسي. جی آی زیډ د جرمني هیواد یوه مؤسسه ده چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په ښارونو او کلیو کې د بېوزلو خلکو د ژوند د ښه والي، روغتیایي خدمتونو او د ښځینه متشبثینو د ملاتړ په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان په لورو پرتو کلیو کې یو شمیر خلک د متخصصو ډاکترانو په کیفیت درملو او روغتیایي مرکزونو له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې روغتیایي مرکزونو ته د خپلو ناروغانو په ځانګړي توګه د امیندوارو میرمنو په رسولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. د کونړ د چپیدرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي کلینیک ته د نه لاسرسي او لرې واټن له امله یې ماشوم مړ شوی.
چې دی زمونږ یو کلینیک دی، کله چې مونږ هغې ته ځو هغې ته 2 ساعته پیاده مزلونه دي، بس چې هغې ته تر څو رسیږو رسیږو غرونه دي کاڼي دي، بس بد حل دی. تر څو چې رسیدم ما غوښتل چې کلینیک ته لاړه شم د تداوی دپاره، خو چې کله لاړم هلته 2 میاشتو ماشوم مې په تنو، بس هغه مې ضایع کړو او هغه خپلې کوم تمه چې مې وه هغه مې سر ته ونه رسېدله، او بس هیله م ده چې زمونږ دپاره یو کلینیکونه جوړ شي.
د کندهار ولایت د پنجوی ولسوالۍ اوسیدونکي اکبرجان ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د ده په کلي کې کلینیک شته خو متخصص ډاکتران نه لري.
نو خو دغه نه څه پوښکي کې ډاکتران نه څه پوښکي کې ډاکتران د ګور دا یو ډاکتر دی، که د سر درجې هغه ډاکتر دی، که د میجې مریضي هغه ډاکتر دی، که د ډوکو مریضي هغه یو ډاکتر دی، بس ته ناست دی ګرد هغه یو نقصه در کوي. د دوا او سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکتران ناست دي، بس نقصه راکړي چې بیا د بازار دوا راوړو اشرمو په وسې بس موږ خوشحاله یو.
تر دې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د روغتیایي سیستم په شته ستونزو اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د بې پولو ډاکترانو سازمان یا MSF ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د اوږدمهاله بنسټیزو مرستو نشتوالي دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې په یوه راپور کې د افغانستان د روغتیایي خدمتونو پر وضعیت د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، هغه مړینې چې مخه یې هم نیول کېدای شي هره ورځ د 24 میندو او 168 ماشومانو ژوند اخلي.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د کونړ په دولتي روغتون کې ځینې لوی عملیاتونه پیل شوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
نږدې درې میاشتې کېږي چې د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مثانې عملیات پیل شوي چې دا چاره د کونړ میشتو له هرکلي سره مخ شوې ده. د کونړ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر مولاداد وایي چې د دغه عملیاتو له پیلېدو سره یې تر اوسه پورې د 15 ناروغانو لوی عملیاتونه په بریالي توګه ترسره کړي دي.
پښتورګي د کانو او یا د تریخ د کانو لپاره مراجعه کوي، ډېر کم وخت چې هغه به د ننګرهار او د کابل په پرتله باندې زیات کمی دغه شي وخت به ورکول کېږي او انشاءالله د نوبت مخ په اساس په دا عملیاتونه په خپل وخت باندې په دوامداره توګه باندې اجرا کېږي.
د کونړ ولایتي روغتون د جرایي څانګې مسؤل ډاکټر رفیع الله امین وایي چې پخوا تر دې به دوی د پښتورګو تریخي او مثانې د عملیاتو لپاره ناروغان د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږل، خو اوس چې په روغتون کې د عملیاتو څانګه پرانستل شوي له نورستان ولایته ورته هم ناروغان د عملیاتو لپاره ورځي. یو تن ناروغ لرونکی روح الله وایي چې پخوای ناروغ د تریخي له ناروغۍ کړېده او د اقتصادي ستونزو له امله په دې نه توانېده چې په خصوصي روغتونونو کې علاج وکړي. نوموړی خوښ دی چې ناروغي په بریالیتوب سره عملیات شوی دی.
تقریبا دورس دیار لس میاشتې وشوې چې په تریخي کې کاڼي او دلته هلته ډېر شبخانو کې مې وګرځو، خو ته خبر شوم چې دلته یې عملیات کېږي. نو دلته مې راوست عملیات مې راوکړ، تقریبا شپږ دانې کاڼي تې ویستل.
په ورته وخت کې کونړ میشتې هم د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مثانې د عملیاتو له پیلېدو خوښ دي، خو په روغتون کې د ناروغانو د بسترونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دو تنه عبدالتواب او عبدالله وایي
دولس غوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې لا کار وشي، واټونه کم دي او هغه خدمات چې په دلته عرضه کېږي دولس دپاره، نو دغه د دوی دپاره بسنه نه کوي.
دا زموږ د کونړیو دپاره ډېر لوی او غټه لاسته راوړنه ډاکټرانو دپاره او د عامو خلکو دپاره چې په زرګونو او په لکونو پیسې به مصرفولې، نور ولایتونه به تلل، حتی پاکستان ته به تلل.
د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هره ورځ د مرکز اسدآباد، بیلابیلو ولسوالیو او نورستان ولایت څخه نږدې 1500 ناروغان د درملنې لپاره مراجعه کوي او روغتون یې په یوه میاشت کې نږدې د 200 ناروغانو د بسترولو ظرفیت لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې پوښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی او ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ سده زید کو؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دي؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه د تلرم غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، د ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او 15 راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کړي او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه راکنده امر کوه او باید ستاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت میت. زه غواړم چې د پاسپورت په اله سیسره وړغېږم چې د پاسپورت چې د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین و آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورټ د سری څنګه اخلي. دا خو بېرته هغه رشوت په دغه حساب سو 15,000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال خبر 10,000 روپۍ بیا دوی اخلي 15,000 روپۍ. دا خو بېرته هغه د رشوت زمینه دوی برابر کړی ځانته. خو دوی یو سیستم ځانته جوړوي چې مثال خبر هغه د رشوت نوم ځنیست کی انوال کمیشن د ورګي یا تجارت کی یا یو نفر د انوال اجاره کی په یو ولایت کی هغه یو نفر سبځولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم ته ولاړ شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې سوې. مخکې تر دې چې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام ته ورسو د دې ساعت مهم خبرونه یو اربیا. د قحطۍ د اټکل یوه نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ خطر سته. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې اړوند دی د قحطۍ د خبرداری شبکې په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویلي وروستیو سیلابونو چې د دوامدارې وچکالۍ نښه ده او د لویو اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له وجې خلک له خوړو او عوایدو بې برخې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لس ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا درون باران وسی چې کچه به د اټکل له مخې د 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو سرپرست حکومت په قانونو او پر شولم وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل اکسپانه د طالبانو د لوی مشر هیبت الله اخندزاده یو فرمان خپور کړ چې له مخې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانونو او پر شولم د سرپرست وزیر او ښاغلی دلاور د سرې میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل سوي. دغه ورځ د افغانستان بانک پخوانی مرستیال د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل سوی. په عین حال کې د سرې میاشتې مخکنی سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې د سرپرست او د سرې میاشتې پخوانی سرپرست رئیس متی الله خالص د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دنده ګمارل سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې هم د معینانو او مرستیالانو په کچه نوې ټاکنې سوي، خو اکثر کسان پخواني چارواکي دي چې له یوې دندې څخه پر بله یوه ګمارل سوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان، تاجکستان او چین د دهلیز په اوږدو کې د سړک او ریل ګاډي د رغولو لپاره باید عملی اقدامات پیل سي. د آذربایجان ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې امام علي رحمان په دوشنبه کې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې هیواد د کلایي، خماب، ونچ او روشن ولسوالیو په اوږدو کې د سرحدي سړک رغونه به له چین سره د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ترکیې د ترانزیتي دهلیز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. شغلی رحمان زیاته کړه چې په دې سرحدي دهلیز کې د سړک او اورګاډي پټلۍ رغونه به په سیمه کې د اتصالاتو او سوداګرۍ له پراختیا سره مرسته وکړي. د چین او تاجکستان ولسمشرانو د یوه کمربند یوې لارې د نوښت په چوکاټ کې د دواړو هیوادونو د همکاري پر دوام هم خوشي څرګنده کړه. حماس ډلې د سرتیرو او نارینهو په ګډون د اسرایلي برمته سویو د خوشي کولو د پایل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه. ویل سوي دغه یرغمل سوي کسان به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یوه لوړ رتبه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې تر شا سوي چې لومړی یې له اسرایل غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. یوه فلسطیني چارواکي چې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالو هڅو خبر وو ویلي چې که اسرایل ومني د یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا وړاندیز شای د یوې موافقې چوکاټ ته زمینه برابره کړي چې په مرسته یې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ نه میاشتنۍ جګړه ختمه سي. د اوکران چارواکي وای پرون شنبه د دغه هیواد پر یوه جنوبي سیمه د روسیې د توپونو په ډزو درې ملکیان وژل سوي. چارواکو ویلي چې دوه مړي پرون سهار له یوه نړېدلي کور ترلاسه سوي. د جنوبي سیمې خرسون والي الکساندر پروکودین ویلي ماښام مهال د توپونو په ډزو بل کس د خرسون د جنوب په یوه کلي کې ووژل سو. روچرز خبري اژانس خبر ورکړی چې دغه ادعاوې په بې پرې ډول نسي تاییدولی. د اروپا د ملتونو جام د 2024 نه دی کال د لوبو په لړۍ کې تیر شپه انګلستان سویس ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ووت. دا دوی لوبډلې تیر شپه د جرمني په دوسلدورف ښار کې سره مخامخ شوې. دواړو لوبډلو په قانوني او اضافي وخت کې لوبه ونه ګټله، خو د پنالټي په شوټونو کې انګلستان د دریو په وړاندې په 5 ګولونو ګټونکی سو او نیمه پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې بله لوبه تیره شپه د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د ترکیې او هالنډ ترمنځ وه. دغه لوبه 2-1 په وړاندې د هالنډ په بریا سره پای ته ورسېده او په دې توګه هالنډ نیمه پایلوبې ته ووت. د اروپا د ملتونو جام لوبې د څلورویشتو لوبډلو په ګډون د جون له 14 څخه د جرمني په 10 ښارونو کې پیل سوي دي او د جولای تر 14 به دوام وکړي. د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه ته مو ز بختيار ساحل یوار بیا هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ روانه ودی ستري کورنۍ سیالي پیلوي. ګرد شمیر افغان لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې لوبیږي. د فوټبال یورو کپ سیالۍ منځلوبو ته رسیدلې دي او د فوټبال د ځوانانو لوبډله د کافا په تلولیو کې ګډون کوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلان کې ویلي دي چې غواړي ستره کورنۍ لیست ای سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی د غسیالې به د محلويش لمخې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 25 نیټې پورې به په کندوز ولایت کې دوام وکړي. لومړی ځل دی چې په کندوز ولایت کې د کرکټ دومره سترې کورنۍ سیالۍ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې سږ کال به په دې سیالیو کې څلور لوبډلې ګډون ولري. په اعلان شوو لوبډلو کې اکثره د ملي لوبډلې الف نولس کلنو او کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي لوبه کوي. د نورو کلونو په توپیر سږ کال د لوبډلو په نومونو کې هم تغیرات راغلي دي او لوبډلې له 5 څخه 4 ته راکمې شوې دي. لومړنۍ لوبډله د مایپر سټارز لوبډله ده چې اشمت الله شهیدی لوبډل مشري کوي. محمد اساق رحیمی وکټ ساتونکي بیټسمین دی. عمران میر، نوید عبید، رحمان الله زدران، مسعود گربز، بلال ترین، الا نور ناصری، گلبدین نائب، عرب گل مومن، ظاهر خان پکتین، ضیاء الرحمان اکبر، فرید ملک، سلیم صافی، خلیل احمد او ضیاء الرحمان شریفی هغه لوبغاړي دي چې د مایپر سټارز په لوبډله کې شامل شوي دي. دغه راز د هندوکش سټرایکرز په لوبډله کې بیا رحمت شاه زرمته لوبډل مشر دی. افسر خان زازه وکټ ساتونکي بیټسمین دی. اعجاز احمد آزاد، وفی الله ترخیل، عبدل مالک، زبید اکبری، عبدالحادی سالرزه، شمس الرحمن، ننګیالی خروټه، خلیل گربز، اظهار الحق نوید، بلال سمی، کامل کاکړ، فریدون داودزه، محمد ګل علیزه او وفادار مومند دی د لوبډلې غړي دي. د میوان چمپیونز د لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. نومان شاهی وکټ ساتونکي بیټسمین دی. صدیق قتل، محمد اکرم، بهیر شاه محبوب، اسلام زازه، علی احمد ناصر، آصف مسازه، شرف الدین اشرف، عبدالله ترخیل، قیس احمد کاموال، محمد الله لوګره، وحید الله زدران، یما عرب، نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیمزی او یوسف زازه د لوبډلې نور غړي دي. او د پامیر لیجنډز په لوبډله کې بیا درویش رسولی لوبډل مشر دی. اکرام علی خیلی وکټ ساتونکي بیټسمین دی. ریاض حسن، محبوب تسکین، ارشاد الدین صافی، شاهد الله کمال، اعجاز احمدزی، محبت ریاض، حقمل آریا، ناصر معروف خیل، بابر خان، عبدالباقی پوپل، عبدالرحمن رحمانی، عبدالله احمدزی، نوید زدران او لالباز سینزی د لوبډلې نور غړي دي. یاد سیالۍ چې په نورو کلونو کې د زونونو په نومونو ترسره کېدې، تیر کال یې اتلولي د بوست لوبډلې ګټلې وه. کرکټ بورډ ویلي دي دغه سیالیو د مهالویش له مخې به ټولې ګډون کوونکي لوبډلې له یو بل سره دوه ځلې مخامخ شي. هره لوبډله به شپږ لوبې ترسره کړي چې له منځه یې دوه مخکښې لوبډلې د جولای په 15 نېټه پیل لوبې ته لار پیدا کوي. په اومپړ او غازی امان الله خان جام سیالیو کې به د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو تر څنګ د کورنۍ کرکټ ګڼ شمېر نوموتي او د غوره کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي ولوبېږي. دغه راز کرکټ بورډ وایي ځوانو لوبغاړو ته د لا زیاتو غوره لوبیزو فرصتونو برابرولو په موخه د 19 کلنې کم عمره لوبډلې یو شمېر لوبغاړو ته هم په یادو لوبو کې ځای ورکړل شوی دی. غازی احمد الله خان لیست سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ په جوړښت کې له خورا ستر ارزښتمنه برخې مند دي چې په افغانستان کې د لوبغاړو لوبې د ودې په برخه کې ستر رول لوبوي. یادونه وړ ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له پلان سره سم له یادو سیالیو وروسته په راتلونکي اګست میاشت کې نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به اووم پړاو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ هم ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
وروسته له هغې چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پای ته ورسید، د افغانستان یو شمېر مخکښ لوبغاړي هم په سوداګریزو لیګونو کې د لوبو په موخه بېلابېلو هیوادونو ته رسېدلي دي. لومړنی لیګ چې پیل شوی دی هغه د ایل پی ایل لیګ دی. ایل پی ایل یا لنکا پریمیر لیګ چې په سریلنکا هیواد کې ترسره کیږي د جولای په لومړۍ نیټه دغه سیالۍ پیل شوې. په یادو سیالیو کې محمد نبی، رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، حضرت الله زازی او ګڼ شمېر نور افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي. دغه لیګ به د روانې جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام وکړي. بل لور ته د افغانستان بل مخکښ او چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی بیا د انګلستان په ویټالیټی بلاس لوبډله کې د ناتینګم لوبډلې پیرلی دی. هغه د ناتینګم ښار ته رسېدلی او په پلان کې ده چې د ویټالیټی بلاست په راتلونکو سیالیو کې ولوبېږي. دغه راز هغه به د انګلستان د سلبالیزه ټورنمنټ یا 100 په ټورنمنټ کې هم لوبه وکړي. هغه په یادو سیالیو کې هم د ناتینګم لوبډلې له ځان سره اخیستی. په کومه لوبډله کې به چې راشد خان هم لوبه ترسره کړي. بل لور ته د افغانستان دوه نور مخکښ لوبغاړي د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان او چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی بیا د امریکا میجر لیګ سیالیو لپاره یاد هیواد ته رسېدلي دي. میجر لیګ یا ایم ایل سی په پلان کې دي چې د روانې جولای میاشتې په 15 نیټه پیل شي. په یاد لیګ کې د لاس انجلس نایټ رایډرز، مای نیویارک، سان فرانسیسکو، سیټل اورکاس، ټیکساس سپر کینګز او واشنگټن فریډم لوبډلې ګډون لري. دا دویم کال دی چې د امریکا میجر لیګ یا ایم ایل سی سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې هم د راشد خان په څیر د کرکټ ځینې مشهور لوبغاړي لوبه کوي. دغه راز په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دوه نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیل او نور احمد به هم د امریکا په میجر لیګ کې ولوبېږي. وقار سلام خیل تازه د نایټ رایډرز لوبډلې له ځان سره پیرلی دی او نور احمد بالا نوید الحق سره یو ځای د ټیکساس سپر کینګز په لوبډله کې لوبې ترسره کړي. اوس هم د شلوریز نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا تازه اعلان کړی دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې آل راونډر هاردیک پانډیا د شلوریزو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام نیولی دی. دغه مقام چې څو ورځې د محمد نبی سره و له هغه د آسټرالیا مارکس ټراینس نیولی و. خو د هندوستان دغه توپ وهونکي او توپ اچوونکي په فائنل کې د غوره کارکردګۍ پر اساس باندې وکړی شول چې لومړی مقام خپل کړي. محمد نبی څلورم مقام ته لوېدلی دی خو هسرنګه او سټاینس په هاردیک پانډیا پسې قرار لري. دغه راز د هندوستان چټک توپ اچوونکی جسپریت بومرا هم د شلوریزو توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې د لسو غوره توپ اچوونکو په قطار کې شامل شوی دی. د ویلو ده چې هندوستان وکړی شو د 2023 زیږدیز کال د شلوریز نړیوال جام په پیلوبه کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړي. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ترسره شوي شلوریز نړیوال جام یو لس کسیزه غوره لوبډله اعلان شوې ده. په یاد لوبډله کې لیدل کیږي چې شپږ هندي لوبغاړي ځای پر ځای شوي دي. دغه راز درې افغان لوبغاړو ته هم په یاد لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. روہت شرما چې په یادو سیالیو کې 255 منډې کړې وي په دې لوبډله کې شامل دی. د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمت الله ګربز چې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو مخکښو 201 منډې کړې وي په دویم اوپنر په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی دی. د ویسټ انډیز نیکولاس پرن چې 223 منډې کړې وي هغه د دریم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې شامل شوی دی. د هینبل لوبغاړی سوریا کمار یادو چې 199 منډې کړې وي د څلورم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی. د آسٹریلیا مارکس ٹائنس چې 198 منډې کړې وي او 10 وکټې اخیستې وي د پنځم نمبر لوبغاړي په توګه په دې لوبډله کې شامل دی. او د هند بل لوبغاړی هاردیک پانډیا چې 144 منډې کړې وي او 11 وکټې اخیستې وي د احمد 11 کسیزه لوبډلې غړی دی. د هند بل لوبغاړی اکشر پټیل په 29 منډو او 9 وکټو سره هم په لوبډله کې شامل دی. د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان چې 14 وکټې اخیستې وي هم د دې لوبډلې غړی دی. دغه راز د هند چټک توپ اچوونکی جسپریت بومرا په 15 وکټو سره د دې لوبډلې غړی شوی دی. او د هند بل لوبغاړی ارشدیپ سنگ چې 18 وکټې اخیستې وي او له فضل حق فاروقي سره د وکټو د زیاتوالي له امله مساوي وو په دې لوبډله کې شامل دی. او د دې لوبډلې وروستی لوبغاړی فضل حق فاروقي دی چې 18 لوبغاړي سوځولي وو 9.41 اوریجو او 6.31 اکانمي وه. هغه په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځول او 9 منډې ورکړې. د 12 لوبغاړي یا ټلف مین په توګه بیا د سویلي افریقا انریک نار کیا شامل دی چې 15 وکټې اخیستې وي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ورسته لګې چې هندستان د کرکټ شلوریزو سیالیو نړیوال جام وګاټه درې هندي لوبغاړو هم اعلان وکړ چې تر دې وروسته به په هیڅ شلوریز نړیواله سیالۍ کې د هند استازولي ونه کړي. لومړنی لوبغاړی چې اعلان یې وکړ هغه د هند لوبډل مشر روهیت شرما و. هغه وویل چې تر دې وروسته به خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي او نور به په شلوریزو سیالیو کې د هند استازولي نه کوي. روهیت شرما چې له لومړني شلوریز نړیوال جام رئیسی کرکټ کاوه هغه په 2 کلنۍ کې له شلوریز نړیوال جام څخه استعفا وکړه. ښاغلی شرما په 159 نړیوالو شلوریزو سیالیو کې ګډون درلود چې 4221 منډې کړې وې او 15 سیلیز یې وهلې وې. دغه په پاړیو کې 2.5 نیمه سیلیز هم شاملې وې. هغه دویم هندې کپتان شو چې هند ته په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې اتلولي ګټي. بل مخکښ هندي لوبغاړی ویراټ کوهلی هم وویل چې تر دې وروسته به د هند په شلوریزو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه هم له شلوریزو سیالیو په 15 کلنۍ کې استعفا وکړه. ویراټ کوهلی په 125 شلوریزو سیالیو کې 4,138 منډې کړې دي، 1 سلیز او 8.5 نیمه سلیزې وهلې دي. د هندۍ لوبډلې بل مخکښ آل راؤنډر لوبغاړی رویندرا جدیجا هم په 15 کلنۍ کې له شلوریز نړیوالو شلوریزو سیالیو استعفا وکړه. جدیجا بیا په 4 شلوریزو سیالیو کې ګډون کړی و، 515 ټولې منډې وې او په همدومره سیالیو کې 450 وکټې اخیستې وې. جدیجا هم د هندوستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له مخکښو او پیاوړو لوبغاړو شمیرل کېده. یو بیا به د کرکټ نړیوالې سیالۍ پیل شي، خو دا ځل به جامونه نه وي او دا به دواړخیزې لوبلړۍ وي. لومړنۍ لوبلړۍ چې د شلوریزو نړیوال جام نه وروسته ترسره کیږي هغه د زیمبابوې او هندوستان ترمنځ ده. هند کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د شوبمن گل په لوبډل مشرۍ ځوانه لوبډله ټاکلې ده. دغه لوبلړۍ به د جولای په 6 نیټه په هراري کې پیل شي. دواړه لوبډلې به 15 شلوریزې سیالۍ ترسره کړي او وروستۍ شلوریزې سیالۍ به د جولای په 14 نیټه وي. د هندوستان په لوبډله کې نوي شامل شوي لوبغاړي شوبمن گل، روتراج گایکواک، دوروف جوریل، ریان پراک، سایسو درشن، جیتیش شرما، رینکو سنگ، یشسوی جیسوال، سنجو سمسن، ابھیشک شرما، واشنگٹن سندر، شیوام دوبے، نیتیش کمار ریڈی، خلیل احمد، آویش خان، تشر دشپانڈے، ہرشت رانا، مکیش کمار او روی بشنائی دی. زیمبابوې بیا د سکندر رضا په لوبډل مشرۍ لوبډل اعلان کړی ده چې ځینې ځوانو لوبغاړو ته هم پکې چانس ورکړل شوی دی. انوسین کیا، کلیو مدانا، مرومانی، دیون مایرز، ملتن شبما، سکندر رضا، براین بینیت، جاناتان کمبل، فراز اکرم، لوک جانگوی، ویسلی مدویرا، برین مووتا، انتوم ناگوی، تنده جتارا، ولنگدن مسکتزا، بلسنگ مزربانی او ریچارد گراووی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. یو ور بیا ټیسټ کرکټ او هغه هم ټیسټ چمپیونشپ سیالۍ د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې بعد د جولای په لسمه نیټه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبلړۍ پیل شي. دا به د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې سیالۍ وي. په پلان کې ده چې انګلستان او ویسټ انډیز درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. دویمه ټیسټ سیالۍ به د نوتنګم په ښار کې د جولای په 14 نیټه وي او وروستۍ به د برمنګم په ښار کې د جولای په 26 نیټه وي. د انګلستان د کرکټ مخکښ توپ اچوونکي جیمی انډرسن اعلان کړی و چې دا به یې وروستۍ ټیسټ سیالۍ وي. جیمز انډرسن چې اوس 41 کاله عمر لري په 100 ټیسټ سیالیو کې 100 ټیسټ وکټې اخیستې دي. د ټیسټ کرکټ په دنیا کې لومړنی چټک توپ اچوونکی دی چې 100 وکټې اخلي. د ډیرو وکټ اخیستونکو په قطار کې تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن تر دې دمه په ټیسټ کرکټ کې 9000 تسواویا توپونه غورځولي دي. هغه 15.9 منډې ورکړې دي. 348 پاڼې یې لوبولې دي. غوره توپ اچونه په یوه لوبه کې 9 وکټې دي چې 42 منډې ورکړې دي. ایوریج 6.52 ده. اکانومی 2.19 ده. سټرایک ریټ 5.9. هغه 2.5 ځلې په ټیسټ کرکټ کې 4 وکټې اخیستې دي. هغه په دومره 100 ټیسټ سیالیو کې کومه سلیزه نه ده وهلې خو یو وارې نیمه سلیزه جوړه کړې ده چې 1.8 منډې کړې دي. اوس زو د فوټبال نړۍ ته. د فوټبال مینوالو ته به لومړنی خبر دا ده چې د افغانستان د 20 ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله به د کافا په اتلولیو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د مرکزی آسیا یا کافا د 20 ځوانانو سیالۍ به د قرغیزستان د جلال آباد په ښار کې پیل شي. افغان لوبډله په ای گروپ کې قرار لري چې له قرغیزستان او تاجکستان سره به خپلې ګروپي سیالۍ ترسره کړي. اوس راځو د یورو کپ یا د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ سیالیو وروستیو جزئیاتو ته. اروپا یا یورو لیگ د سیالیو د کوارټر فائنل لوبډلې معلومې شوې. د 14 غورو لوبډلو پړاو وروستۍ سیالي د جولای میاشتې په 2 نیټه د رومانی نیدرلینډ او آسټریا او ترکیې ترمنځ ترسره شوې چې لومړنۍ سیالي نیدرلینډ 3-0 له رومانی وګټله او ترکیې بیا 2-1 آسټریا یا اتریش ته ماتې ورکړه. د کوارټر فائنل یا د منځلوبو پړاو سیالۍ به د جولای په 15 نیټه د کوربه جرمني او هسپانیې ترمنځ پیل شي. په همدې ورځ به دویمه سیالي د پرتګال او فرانسې د لوبډلو ترمنځ وي. د جولای په 6 نیټه بیا انګلستان د سویس یا سویزرلینډ پر وړاندې سیالي کوي او په همدې ورځ بله مهمه سیالي بیا د نیدرلینډ او ترکیې د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د نیمه پای لوبې پړاو یا د سیمی فائنل مرحله به د جولای په 9 نیټه پیل شي. دویمه نیمه پای لوبه به د جولای په 10 نیټه وي او پای لوبه به د جولای په 14 نیټه ترسره شي. که لږ وړاندې د یورو کپ د سیالیو په تړاو لاړ شو، باید ووایو چې دغه سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه د کوربه جرمني او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي چې په لومړنۍ سیالۍ کې جرمني 5-1 سکاټلند ته ماتې ورکړې وه. په ګروپي پړاو کې هنګري 3-1 له سویزرلینډ ماتې خوړلې وه او اسپانیې بیا 3-0 کرویشیا ته ماتې ورکړې وه. ایټالیې 2-1 له البانیا سیالۍ وګټله. پولینډ 1-2 نیدرلینډ ته وبایلله او سلواکیا 1-1 له ډنمارک سره مساوي کړې وه. سربیا انګلستان ته 0-1 وبایلله. رومانی 3-0 یوکراین ته ماتې ورکړه او سلواکیا 1-0 بلجیم مات کړ. آسټریا 1-0 له فرانسې ماتې وخوړه. ترکیه بیا 3-1 جورجیا ته ماتې ورکړې وه. پرتګال 2-1 له چک جمهوریت سیالي ګټلې وه او کرویشیا 2-2 له اربانی سره لوبه مساوي کړې وه. جرمنی 2-0 هنګری ته ماتې ورکړې وه او سکاټلند 1-1 له سویس سره لوبه مساوي کړې وه. سلوانیا 1-1 له سربیا سره لوبه مساوي کړه. ډنمارک 1-1 له انګلستان سره مساوي کړه. خو اسپانیا 1-0 له اټلی سیالي وګټله. سلواکیا 1-2 یوکراین ته وبایلله او آسٹریا 3-1 پولینڈ ته ماتې ورکړې وه. نیدرلینڈ 0-0 په مقابل کې له فرانسې سره لوبه مساوي کړې وه. خو کرویشیا بیا له چیک سره 1-1 مساوي کړې وه. ترکی پرتګال ته 3-0 وبایلله. بلجیم 2-0 رومانی ته ماتې ورکړه او سویزرلینډ 1-1 له جرمنی سره مساوي کړه. سکاټلند خپل دویم سیالي هنګری ته وبایلله 1-0 او البانی 0-0 په مقابل کې هسپانیا ته ماتې وخوړه. کرویشیا او ایټالیا 1-1 سیالي مساوي کړه او فرانسې 1-1 له پولینډ سره مساوي کړه. دغه راز آسٹریا بیا 3-2 نیدرلینډ ته ماتې ورکړه. ډنمارک او سربیا هم سیالي مساوي کړې وه او د انګلستان او سلوانیا سیالي هم مساوي پای ته رسیدلې وه. د ګروپی پړاو وروستۍ سیالۍ د سلواکیا او رومانیا ترمنځ 1-1 مساوي شوه. دغه راز یوکرین بلجیم 0-0 په مقابل کې مساوي کړه. جورجیا 2-0 بیا پرتګال ته ماتې ورکړه. چیک جمهوریت بیا 1-2 په مقابل کې له ترکیې ماتې وخوړه او سویزرلینډ بیا 2-0 اټلی ته ماتې ورکړه. چې په دې سیالۍ سره اټلی د 14 لوبډلو په پړاو کې لومړنۍ سیالي وبایلله. د 14 لوبډلو په پړاو کې دویمه سیالي د جرمنی او ډنمارک ترمنځ وه چې 2-0 جرمنی وګټله. انګلستان بیا 2-1 سلواکیا ته ماتې ورکړه. هسپانی 4-1 جورجیا ته ماتې ورکړه. فرانس 1-0 بلجیم ته. پرتګال د پینالټي شوټونو په واسطه 3-0 سلوانیا ته ماتې ورکړه او رومانی 3-0 نیدرلینډ ته وبایلله. او دغه راز آسٹریا 1-2 په مقابل کې ترکیې ته سیالي وبایلله.
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو د لوبو میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو د دې ودې لپاره از موږ خبرونه هم دومره وتربيامه په لوي الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
پسروینو خړو بکړه لمن دا وطن چاچی پسرو وینو خړو بکل مندا وطن چا پلی برخی ہر چا وستے دا سرمندا وطن گلو نہ چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے دا سنا تر سے سلے لوٹ کڑ لو گلشن دا وطن تلاس وے گاس پما شامی کی مزڑ چوی درمان دلاس وے گاس پما شامی کی میزڑ چوی درمان رات یادی جی پلیاران او ما خستن